د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا دی ریڈیو دے
السلام علیکم ګران اردوونکو د وایس آف امریکا ډیو رادیو د نن د شورو یا چهارشنبې ورځ د کال 2019 مارچ د میاشتې 28 نیټه ده. دا وخت پاکستان کې د سهار یتنی می افغانستان کې ته واشنگتن کې د نهې ورځ د شپې 11 بجې دي. په دې نیم ساعته خبري خبرونه کې درته زه شپه من هر کله وایم وړاندې کوم مهم خبرونه او سرټ کې افغانستان پاکستان کې موجود خپل سفیر د وزیر اعظم عمران خان پر لانجمنه وینا احتجاجاً رابللی دی. د پاکستان وزیر اعظم د ګل پورز ویلی وو چې په افغانستان کې د بے درپ موقتی حکومت د امریکا او طالبانو ترمنځ په افغانستان کې د سولې خبرې سرته رسولو لپاره مرستې کول شي. د امریکا خارجه وزارت ویلی دی چې په افغانستان کې ولس کلنۍ جګړې ختمون لپاره ټاکل شوی امریکایي استاد زلمی خلیلزاد یو وار بیا سیمې ته رسیدلی او امریکا تیره ورځ د ایران، ترکیه او عرب اماراتو په 25 کسانو او شرکتونو تازه بندیزونه لګولی دي. په دوی تور دی چې د یو ارب ډالرو نه زیاتې پیسې په غیر قانوني توګه لیږي، کومې چې د ایران انقلابي عسکرو لاسو ته ځي او دغسې په دغې منځني ختیځ کې ترخګرۍ ته دوام ورکوي. اوس راځو د خبرونو تفصیل ته. افغانستان په پاکستان کې موجود خپل سفیر د وزیر اعظم عمران خان پر لنجمنه وینا احتجاجاً رابللی دی. د پاکستان وزیر اعظم د ګل پورز ویلی وو چې په افغانستان کې بے طرفه موقتی حکومت د امریکا او طالبانو ترمنځ په افغانستان کې د سولې خبرې سرته رسولو لپاره مرسته کولی شي. صحافیانو ته وینا کې وزیر اعظم عمران خان ویلی وو چې په افغانستان کې موجوده حکومت سره طالبان خبرې کول نه غواړي. د افغانستان خارجه وزارت وایان صبغت الله احمدي تیره ورځ ویلی وو چې په افغانستان کې د پاکستان سفیر یې خارجه وزارت ته احتجاجاً رابللی وو. د افغانستان خارجه وزارت وایاند وایي چې د هاغلی خان وینا بیخي غیر مناسبه ده او وایي چې د وزیر اعظم دغه وینا د پاکستان په افغانستان کې د مداخلت زړه تګلاره ده چې د افغانستان خپلواکۍ، قومي سلامیت او ولستا سپکوري. د افغانستان د سولې په خبرو د پاکستان لخوا دا دریم وار داسې لنجمنه وینا کیږي او هر وار د کابل په دغه ویناګانو وضاحت د پاکستان څخه غوښتل شوی دی. د دغې له کبله د دواړو ګاونډي ملکونو ترمنځ اړیکې یو وار بیا د تاوتریخوالي ښکار شوي. د امریکا خارجه وزارت ویلي دي چې په افغانستان کې د ولس کلنۍ جګړې ختمون لپاره ټاکل شوی د امریکا استازي زلمی خلیلزاد یو وار بیا سیمې ته رسیدلی. زلمی خلیلزاد به لومړی کابل ته او بیا پاکستان ته ځي. نوموړی به د اپریل 13 پورې په سیمه کې وي. د امریکا خارجه وزارت دا نه دي ویلي چې هغه به دې سفر کې طالبانو سره ویني او کنه، خو ویلي دي چې په خپل سفر کې به دې په قطر کې دمه کوي. خارجه وزارت ویلي دي چې د خلیلزاد سفر په افغانستان کې د سولې خبرو ته لار هوارول دي چې د افغانستان تمام خواوې خبرو ته آماده کړي. یاد دي چې د امریکا لخوا د غوښتلو باوجود طالبان د افغانستان موجوده حکومت سره کېناستل نه غواړي. د افغانستان حکومت او امریکا ترمنځ په نږدېیو کې پس د هغې اړیکې توجنې شوې کله چې د صدر اشرف غنی د امنیتي چارو صلاحکار په خلیلزاد نیوکې وکړې او ویې ویل چې هغه مخلص نه دی او دا چې هغه د خپل ذاتي ګټو لپاره کوشش کوي. افغانستان لپاره د امریکا سفیر جان بیس هم ویلي چې افغانان د سولې لپاره د خپلې خوښې یا ناخوښې حق لري چې خپل منځ اختلافات څنګه له منځه ویسي. امریکا تیره ورځ د ایران، ترکیه او عرب اماراتو 25 کسانو او شرکتونو باندې تازه بندیزونه لګولی دي. په دې تور چې د یو عرب نه زیاتې پیسې په غیر قانوني توګه لیږي، کومې چې د ایران انقلابي عسکرو لاسو ته ځي او دغسې په دغې منځني ختیځ کې ترخګرۍ ته دوام ورکوي. د امریکا د خزانې وزیر سټیون مونچن په جاری شوي بیان کې ویلي چې امریکا د دریو ملکونو ځینې کسان او شرکتونه په هدف کړي دي چې مقصد یې د ایراني حکومت پلانونه شنډول دي. دی وایي چې ایران د نړیوال اقتصادي نظام نه په غیر قانوني توګه ګټه پورته کوي او دغه د امریکا لخوا لګول شوو بندیزونو پر ضد کار دی. دی زیاتوي چې دغې نه ترلاسه کړل شوې پیسې په سیمه کې د ترهګرۍ د ودې لپاره ایران کاروي. د امریکا خارجه وزیر مایک پمپیو د چین په غربي سیمه سینکیان کې یوغور مسلمانانو او نور اقلیتي خلکو په ګڼ شمېر یوځای په لوی زندانونو کې د بندولو کار انتهایی د خفګان ډک او قابل اعتراض کار بللی دی. د ویل چې د دغې پر ضد موږ په ښکاره وینا کړې ده او په دغې موده چین سره ځان له څو واره خبرې شوې دي. د وایس آف امریکا د یوې پوښتنې په ځواب خارجه وزیر مایک پمپیو وویل چې د دغه بندیانو شمیر په لکونو کې دی. د زیاته کړه چې دا په انساني تاریخ کې تر ټولو لویه د بشري حقوقو سرغړونه ده. د ویل چې د چین چارواکي به په دې قانع کوي چې دا کار قابل اعتراض دی او دا کار بند کړي.
د وایس اف امریکا دیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګرانو خضر مردونکو د وایس اف امریکا دیو ریډیو سهارنۍ خبرونه تنه خپلې غوښته واشنگټن ډي سي نه غوږیږي. نیم ساعت خبری خبرونه په سر کې زو د افغانستان او پاکستان په حق له دی راپور پلوته. افغانستان پاکستان کې موجود خپل سفیر د وزیر اعظم عمران خان پر لنجمنه وینا احتجاجان رابللې دي. د پاکستان وزیر اعظم د ګل پورز ویلی وو چې په افغانستان کې به طرفه موقتی حکومت د امریکا او طالبانو ترمنځ په افغانستان کې د سولې خبري سر ته رسولو لپاره مرسته کولی شي. په دې حق له نور تفصیل زموږ همکار ارباب محمود علي تاسو ته وړاندې کوي.
د افغان سولې لپاره د امریکای ځانګړي استازي زلمی خلیزاد ویلي پاکستان د افغان سولې لپاره مثبت ګامونه اخستي، خو د وزیر اعظم عمران خان وروستی بیان مثبت نه دی. په افغانستان کې د منځمهاله حکومت جوړولو په اړه د پاکستان د وزیر اعظم عمران خان وړاندیز ته د هغری خلیزاد په ګډون افغان مشرانو هم سخت خبرګون څرګند کړی دی او د عمران خان وړاندیز د افغانستان په داخلي چارو کې د پاکستان لاسوهنه بللی. هغری خلیزاد په خپل ټویټ کې لیکلي د په وینا د افغانستان مستقبل د افغانانو لپاره دی او یوازې افغانان یې فیصله کولی شي. د نړیوالې ټولنې کار دا دی چې افغانان په شا وډبوي چې یو ځای شي او دغه شان خپل مستقبل وټاکي. افغان حکومت د عمران خان د بیان په پرګون کې د نهي یا سه شنبه په ورځ له اسلام آباد خپل سفیر هم د احتجاج په توګه کابل ته وربللې او په کابل کې د پاکستان مرستیال سفیر هم د عمران خان د بیان د سپیناوي لپاره د بارنو چارو وزارت دفتر ته ورغوښتې دي. د بارنو چارو د وزارت بیان صبغت الله احمدی په ټویټ کې لیکلي چې له پاکستانی سفیر سره یې د عمران خان د غیر ذمہ‌دارانه بیان په اړه خبرې کړې دي. د افغانستان د اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله دفتر هم د عمران خان سرګندونه په خپل هیواد کې لاسوهنه بللې او ویلې دي چې په افغانستان کې د نظام بڼه، جوړښت او سرنګواله د هیواد په عین کې روښانه دي. د ډاکټر عبدالله عبدالله د دفتر بیان ازادي رادیو ته ویلي چې پاکستانی سیاستوال د افغانستان په اړه په هر ډول سرګندونو کې له پوره دقت او احتیاط کار واخلي. پخوانی ولسمشر حامد کرزی هم د عمران خان وړاندیز غندلې او ویلې دي چې هیڅ ګوانډي او بل هیواد حق نه لري چې د افغانستان په کورونو چارو کې لاسوهنه وکړي. د افغانستان د ملي امنیت پخوانی سلاکار او د ولسمشر ټاکنو امیدوار حنیف اتمر د عمران خان د وړاندیز غندنه کړې او له هغه یې غوښتنه کړې چې نړیوالو قوانینو ته په پام دي د افغانستان د استقلال درناوی وکړي. حنیف اتمر په خپل ټویټر لیکلي د په وینا د وزیر اعظم عمران خان وروستی بیان د افغانستان په کورونو چارو کې قصدي لاسوهنه ده. افغانستان یو خپلواک هیواد دی او افغان ولس زموږ د هیواد د حکومت او سیاست راتلونکي ټاکلی شي، نه د سنگلوري هیواد رهبر. وزیر اعظم عمران خان د ګل یا دوشنبه په ورځ په اسلام آباد کې له خبریالانو سره د لیدنې په وخت ویلي وو د په وینا له امریکای سره د طالبانو د خبرو په منځ کې افغان حکومت خنډ دی چې غواړي خبرو ته ورسره کینی، ځکه نو ما د افغان حکومت د مخالفت له کبله له طالبانو سره ټاکل شوی لیدنه وځنډوله. د پاکستان یو شمیر سیاستدانانو په شمول د پارلمان غړی علي وزیر هم په یو ټویټ کې د پاکستان د وزیر اعظم بیان غندلې او ویلې دي چې دا د ګوندی هواد او منتخب حکومت په اړه د پاکستان تر ټولو بد سفارتي دریز دی. د افغان سیاستوالو او حکومتي چارواکو ترڅنګ ګڼ شمیر عام افغانانو او فعالانو هم پر ټولنیزو رسنو د عمران خان پر بیان خپل خبرګون څرګند کړي او ویلې دي چې دا د نوې لسیزه نه ده چې پاکستان به په افغانستان کې لاسوهنه کوي. د مارچ په 14 نیټه هم په باجوړ کې یوې ولسی جلسې ته په وینا کې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلي وو چې په افغانستان کې به ډېر زر یو ښه حکومت جوړ شي، یو داسې حکومت چې د ټولو افغانانو استازیتوب کوي، د افغانستان جګړه به ختمیږي او هلته به سوله راشي. بلخوا د افغانستان د سولې په برخه کې د امریکا خاص استازي زلمی خلیزاد یو تازه سفر پیل کړی دی چې د مارچ له 15 نیټې نه به د اپریل تر 10 نیټې پورې دوام ولري. د امریکا خارجه وزارت یو بیان جاری کړی او ویلې دي چې خلیزاد به په کابل کې افغان حکومت او نور افغانانو سره د سلا مشورو په ترڅ کې له طالبانو سره د امریکا د خبرو حل بیان کړي او هغوی به وهڅوي چې یو پراخ بنسټه مذاکراتي ټیم جوړ کړي. د جاری شوی بیان تر مخې خلیزاد به د بین الافغانی مذاکراتو لپاره په آینده ګامونو هم خبرې وکړي. په کابل کې د امریکا سفیر جان بس د نهې یا سه شنبه پورس په کابل کې له خبريالانو سره په خبرو کې وویل چې طالب استادو سره د امریکایي پلاوی خبرې په دوه موضوعګانو دي چې د امریکایي ځواکونو او امریکا د بارنې تکلارې پاړې دي. هغه زیاته کړه د د پوینا مونږ له طالبانو سره د موقت دولت په اړه خبرې نه کوو مونږ له طالبانو سره د افغانستان د اوسنی اساسي قانون یا د اوسنی دولت په جوړښت نه غږیږو جان بس ویل چې په دې مسایلو باندې خبرې د افغانانو کار دی
اوس باندې کوم مدواتی کتنه چې زمون همکار مختار خلیل درته وړاندې کوي
امریکای په نیویارک کې د 11 سپتمبر د ترهګر حملو د قصوروارو ترهګرو د نیوو د پاره په افغانستان يرغلو کو د طالبانو حکومت نسکور کو او نن په افغانستان کې د ترهګرو خلاف د جنگ شروع کولو اتلس کال پوره شوی دی په دې اتلس کالو کې امریکای د ترهګرای په تور کې یو لوی شمیر افغانان اونی ولو په ګوانټانامو بي جیل کې واچول په دغو بنديانو کې 15 طالبان مشران هم تر ديار لسکالو پوری بنديوانو ساتل شول خو امریکای په کال 2014 کې د طالبانو په قید کې پروت د خپل یو فوزی د سارجنټ بوې برګډال په بدل کې دغه 15 طالبان پرې خودل د امریکای په نیز ترهګر دغه طالبان مشران نن سبا دوها کې د افغانستان د جنگ د ختمولو په حق روانو خبرو اترو کې د امریکای نمائندګانو سره د طالبانو نمائندګي کوي نن په دې موضوع د امریکای مشهور اخبار نیویارک ټایمز یو تفصیلی رپورت خور کړی دی د رپورت سرحد ته سمود وړاندې دی ګوانټانامو جیل کې پراته 15 طالبان قیدیان نن سبا په دوها کې د خبرو اترو په میز د طالبانو د نمائندګانو په حیثیت کې امریکای ته مخامخ ناشتي د رپورت په سر کې د دغه په خوانو بنديانو ځینی د یو بندي مولا خیر الله خیر خوا د خلیل کلی شوی دی چې د ګوانټانامو د بنديوانې په ورځو کې زمونږ د ټولو مرګرو دا پوخ یقینو چې مونږ به عقوبت ازادي ګو ځکه چې مونږ بي ګناني ولې شي وو خو مولا خیر الله وایي چې ما چری دا تصور دریوم نو کړي چې زه به یوازې امریکایانو ته مخامخ د خبرو اترو په میز هم ګینه کینم ریپورت لیکي چې افغانستان کې چې د جنگ د ختمولو لپاره طالبانو او امریکای سومیاشتې وړاندې خپلو کې د خبرو اترو شروع کولو فیصله وکړه نو طالبانو د خپل طرفه د خبرو اترو په جرګه کې د ګوانټانامو دغه پخوانی قیدیان هم د جرګیزو په حیثیت کې شامل کړل خو د خبرو اترو په وخت به د مولا خیر الله نه بغیر نور پخوانی بنديان چپ ناشتو ریپورت لیکي چې په یو موقع مولا خیرخوا د یو تپوس په جواب کې وایي چې د قطر په دوها کې امن خبرو اترو کې زمازره کې دا سوچ قدري هم نه دی راغلي چې ما ته مخامخ سوق نشتی او دا چې څه زمانه وړاندې دوی ما سره سن دي کړی دی وایي چې په خبرو اترو کې ما چری هم د اغو ظلمونو خیال په ځر کې نه دی راوسته کم چې په مونږ ګوانټانامو کې شوی دی مولا خیر الله وایي زما په نس د خبرو اترو اهمیت زیات دی ځکه چې دا خبرې مونږ د خپل ملک د خیر لپاره کوو او په دې کې زمونږ مفاد دی وای چې مولا خیر الله د امریکایانو لخوا د نیولای کېدون وړاندې خپل کلی ته تلیو او خپل بچو خپل خپلوانو سره عام زیس روزګار شروع کړي وو مولا خیر الله باندې امریکای د نشئی موادو د کاروبار او د القاعده مشر اسامه بن لادن سره د جخت ملګرتیا کول تورونه پوری کړي وو خو مولا خیر الله دا ټول تورونه خوشی درو او بس بللې دي نیویارک ټایمز خپل رپورت کې نور لیکي چې دوها کې شوو خبرو اترو کې د امریکانو فوزونو افغانستان نه د وټو په نقطه د امریکانو او طالبانو نمائندګانو ترمنځ سخت سپور استغی شوی دی او دواړه فریق په خپل خبره خټینګ پاتې شول خو د دین هم زیاته سخت خبره دا و چې د ترهګر تعارف دی وشي چې څوک ترهګر دی او څوک ترهګر نه دی د ترهګر د تعارف په نقطه اختلاف او خراپور ته شکل چې امریکای طالبانو نه دا مطالبه وکړي چې دوی به د افغانستان خوره په امریکا او د امریکای په اتحاد یانو د ترهګر حملو د پاره استعمالولو لا نو ور کوي نیویارک ټایمز لیکي کله چې د طالبانو حکومت نسکور کړي شو امریکای په طالبانو پسې لټون شروع کو نو دغه وخت د طالبانو حکومت یو ظالم حکومت ګرځولې شوی وو ځکه چې طالبانو خپل خلکو ته بنیادی حقونه نو ور کول خزي او جنکای سکولونو ته نه پریخو دي او دوی د کورونو دننه بنديوانی ساتلې وي بلدا چې د اتل سکالو په جنگ کې د بمونو نه د ډکو لارو موټرو د الوزولو غونډې ترهګر عملیات کړي وو چې پکې لوی شمیر بی ګناه خلق وجلی دي خو اوس د امریکای ترجیحات بدل شوی دي امریکا غواړي چې د خبرو اترو په ذریعه د افغانستان دننه د اتل د سکالو راسي لګیدلې اور مړکی طالبان ځان ته خبرو تکینی او په حیا عزت د افغانستان نوزي په دې سبب امریکایان اوس د ترهګر د پاره د یو داسي تعارفي لبس پلټون کی دي چې طالبان یې ورسره اومني نیویارک ټایمز د خپل تفصیلی رپورت په اخر کې لیکلي دي چې دوها کې روانو خبرو اترو کې په زیرو موقعو د ګوانټانامو بې د پخوانو طالبانو قیدیانو مخ مخامخ افغانستان کې د امریکانو او د نیټو فوجونو په خوانه کمانډر جنرال آسٹن اس میلر هم ناشتو. جنرال میلر 13 اکتوبر کې قندهار کې د طالبانو په یو خونړی حمله کې په ګوته کې د مرګ بچوي دي. هر کله چې دغه برید کې د قندهار ولایت پولیس جنرال عبدالرازق حق ورسیدو په خبرو اترو کې ناس ځینو طالبانو او امریکانو چارواکو نیویارک ټایمز ته ویلي دي چې جنرال میلر په دغه موخه طالبانو ته وایي چې زه ستاسو د میړانې او د بادره ډیر قدر کوم خو اوس باید چې جنگ ختم کو. جنرال میلر په دغه موخه طالبانو ته دا هم وایي چې راځي چې په شریکه د دولت اسلامي تابع وکړو. د جنرال میلر په جواب کې مولا خیر الله خیرخوا خپل یو بیان کې ویلي دي چې فلحال دواړه فریق صحت میل او نامې ته نه دي رسیدلي. خدا یو حقیقت ته چې دواړه فریق جنگ ختمول غواړي.
ګرانو قدرمنونکو، اوس هم ستاسو په امر راګرځو د بل راپور په لوتا. ډیوه ریډیو خبریال الیاس خان د اسلام آباد څخه راپور رالېږلې دی چې د مالی مرستو نړیوالې ادارې IMF چارواکي د هغې وپه دا وخت د پاکستان په سفر دی او تیره ورځ یې د پاکستان د خزانې وزیر اسد عمر سره لیدکاته کړې دي. په دغې باندې نور تفصیل تاسو د الیاس خان د خولې وړاندې کوو.
د اطلاعات او مرکزی وزیر فواد چودھری ویلی دی چې پاکستان ته د سره کم اقتصادي بحران هیڅ ستونزه نشته. دا وخت د هیواد غیر ملکی زر مبادله ذخایر د 10 بلیون ډالرو نه زیات شوی دی. مالیاتي خساره کې د تیر کال په پرتله 2% کمی راغلی دی. بیرونی قرضو کې مسلسل کمی را روان دی. د ملک برآمدات په زیاتېدو دي او درآمداتو کې کمی راغلی دی. اسلام آباد کې د وفاقي کابینې غونډې نه وروسته خبریالانو سره د خبرو اترو په مهال د اطلاعات وزیر اوی
کا جو ٹور ہے وہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ ان کے نئے کنٹری ہیڈ آج پاکستان کے اندر ہیں، تو انشاءاللہ اس کے بعد IMF سے بھی ہم قریب ہیں اپنے معاملات جو ہیں وہ کنکلوڈ کرنے کے. سو پاکستان میں اکانومی ریوائیو ہو رہی ہے.
چیدنڈی والے مالیاتی ادارے IMF کنٹری ہیڈ دا وقت پاکستان کے دے اور پاکستان IMF سرا خپل معاملے پورا کولو تا نزدیشے وے دے. دا ویناوا چے پاکستان کے اقتصاد دوبارہ پرزے کی گی. دا غیر قانونی پیسو دا لین دین دا سار ادارے FATF دلی دا پاکستان دا سفر پاڑا دا یو سوال پا جواب کی دا اوی.
اس وقت FATF کا 15 اپریل آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے اپنی جو رپورٹ ہے وہ سبمٹ کروانی ہے. مئی میں ایک FATF کی میٹنگ ہے، اس کے بعد سپٹمبر میں ایک میٹنگ ہے. انشاءاللہ امید ہے کہ سپٹمبر میں ہم FATF وہ جو کنڈیشنالٹیز ہیں زیادہ تر وہ ہم میٹ کر لیں گے.
چتدی ادارے لخوا بیلابل شرطنا پورا کول پاڑا پاکستان وخپل رپورٹ 15 اپریل جمع کوی. بلا غنڈا با مئی کی او داغے نرستو ستمبر کے با دا FATF غنڈا کی گی. وفاقی وزیر امید خکار اکڑو چې پاکستان با د FATF زیاتره شرطونه تر ستمبر پورې پوره کړي. د ترهګرۍ د مخنیوي په اړه کامی تګلارې یا نیپ عملی کولو په اړه د یو سوال په جواب کې د اوی چې ملک کې امن وي نو سیاست به کیږي او موږ غواړو چې نون لیگ او پاکستان پیپلز پارټي وړاندې راشي او په دې اړه یو ګډه تګلاره جوړ کړی شي. موږ خبرو اترو ته تیار یو. د اوی چې پاکستان هند سره خپلې اړیکې په معمول راوستو هڅې کوي او زیات کړه چې د کرتارپور راهداري به د نومبر میاشت پوری کولاو کړی شي. خو وی چې دې لړکه هند ته به هم وړاندې راتلل وی ولې چې پړک د دواړو لاسونو نه خېږي. او چودري او وی چې وفاقي کابینه د نوي شهري او آبادای منځوري هم ورکړه چې لمخه به د هوا بازای پاړه سنتونه مخ په وړاندې راوستي شي. د او وی چې دې لړکه چې وړاندې حکومتونو نړیواله هوایي کمپنیانو سره کوم لوزنامې کړې دي هغه ته به بیا کتل شي. وفاقي وزیر او وی چې دې لوزنامو لوجه یې سخت زیان اورېدلې وو. فواد چودري زیاته کړه چې وفاقي کابینه غیر ملکی وګړو ته پاکستان کې چرته هم د تللو د پاره د NOC شرط ختمولو فیصله وکړه او دې لړکی داخله وزارت باقاعده اعلامیه هم جاری کړه. د اوی چې کابینه په غټو خاریو کې د دنګو ودانو جوړولو هم منځوري ورکړه او د سیلګری د پرمختګ د پاره د ازادي ویزې تګلارې هم منځوري ورکړې شو. الیاس خان، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
دا د وی او ای دی خبرونه ده. زمون پروگرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدلای او اوریدلای شئ.
د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com
یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadiva باندې.
که زمونږ خبرونه کې برخه اخیستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده
001
202-205-0003.
یمن کې یو هسپتال په میزایل لګیدل دی. په دغه امبرید کې تر وو پورې کسان وژل شوي دي چې پکې سلور ماشومان هم شامل دي. دغې باندې تاسو ته د وایس اف امریکا یو راپور زموږ همکار عدنان رشید وړاندې کوي.
د یمن په لرې پرتی سیمه کې په یو هسپتال باندې هوایی بمباري شوي چې پکې اووه کسان مړه او اته نور زخمیان شوي دي. غیر دولتی ادارې سیو د چلډرن کوم چې دغه هسپتال سره مرستې کوي په هسپتال باندې د بمبارۍ خبر تایید کړی دی. دغه ادارې ایسوسییټډ پریس خبری ایجنسی ته لیږل شوی بیان کې لیکلي په مړه شوو کسانو کې سلور ماشومان هم شامل دي. بیان کې لیکل شوی دغه میزایل د سحر 9:30 بجې د ریتایف هسپتال مرکزی دروازې سره نږدې پیټرول پمپ باندې وشتل شوی وو. بیان زیاتوي دغه میزایل مرکزی ودانی سره په 500 متره کې نږدې پریوتی دي. سیو د چلډرن د بیان تر مخه دغه هسپتال کې سحر په وخت ډیره غڼه و او کله چې دغه میزایل وښتل شول نو په هغه وخت کې هم غن مریضان او د هسپتال کارکونکو دغه ودانی په لور روان وو. په مړه شو کسانو کې د صحت کارکونکو د دغه کارمندانو دوه ماشومان او سکیورټی ګارد هم شامل دي. سیو د چلډرن د دې اونۍ په پیل کې په خپل رپورت کې لیکلی وو تیر کال د بهرنی ځواکونو د بمبارو له وجې هر میاشت 30 ماشومان وژل شوي او یا زخمیان شوي وو. دغه رپورت کې کوختل شوي وو چې په دې اړه دې پلټنې وکړل شي. د دې ادارې مشر وای دغه برید حیرانه کړی وو او دا ډیر د خپګان خبره ده. هغه زیاته کړله بې ګناه ماشومانو او د صحت عملی پکې ژوند د لاسه ورکړی دی. دغه برید په یو داسې هسپتال باندې شوی چېرته چې زیاتره عام خلک اوسیږي. د میرمن شپیت په وینا دغه برید د نړیوال قانون پر ضد وو. په کال 2014 کې ایران ملاتړي حوثي یاغیانو د یمن په ستر ښار باندې قبضه وکړله او عبدالربه منصور هادي حکومت یې ختم کړلو. د هغې نه پر راهیسته په یمن کې جنگ روان دی. په کال 2015 کې سعودي په مشرۍ کې اتحادیان کوم چې د هادي د حکومت ملګري وو د هغه د مدد لپاره راغلل او د حوثي یاغیانو پر ضد یې جنگ پیل کړلو. د ملګرو ملتونو کې د بشري حقوقو څانګې مشر مارک لوکک وای یمن 80% آبادی یعنی 2 کروڑ او 40 لک خلک امدادي مرستو ته اړتیا لري او دا یو لوی انساني بحران په نامه یادوي.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. که زموږ خپرونو کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-0003.
د واشنگتن دی او تاسو ډیوا اورئ.
زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ.
د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
هیر یې نکړئ.
امریکا صدر ډونالډ ټرمپ ویلي چې ګرد نړۍ د امریکا په میډیا باندې نیوکه کوي. د ده په وینا چې د امریکا صدراتي انتخابونو کې د روس مداخلت ته یې نامناسبه سازش ویلی وو او دی وایي چې د ملک مرکزي میډیا باندې اوس نیوکه کیږي او ګرد نړۍ کې رد کړی شوي او ورته جالي او د دروغو او دروغجنو ویل شوي دي. په دغې هغله باندې نور تفصیل دسته زموږ همکار وکیل خان په خپل راپور کې وړاندې کوي.
د امریکا صدر ډانلډ ټرمپ تیر ورځ دا وکړی چې ګرد نړۍ د امریکایي میډیا د هغه راپورونو یا خبرونو غندنه کوي ستا چې نوموړی د روس د سازش غلط بیانول وایي. دا خبره نوموړی په ټویټر کړی او ویلي دي چې په ګرد نړۍ کې په امریکایي میډیا نیوکې روانې دي او ورلا د کرپټ یا خرابې او دروغجن میډیا په رنګ ټکی کارولی کیږي. نوموړی صدر ویلي چې تر دوو کالو پورې دغه میډیا د روس په سازش کې د لاس لرلو خبرونه ورکول ولې هغوی ته د همیش څخه معلومه وه چې داسې نو. صدر ٹرمپ ویلی چې دغه میډیا د خلکو رښتینی دښمنه ده او یو حقیقي مخالفه پارټي ده. هغه ٹرمپ د خپل یو مرستیال هغه ټویټ هم ریټویټ کړی چې پکې داوه شوی چې د خصوصي مشیر رابرټ مولر لخوا د 22 میاشتو پلټنه چاري هم نو پرانستل پکار. یا دی وی د امریکا مشر سرکاري وکیل یالبی سارنوال ویلیام بارډ لخوا د خاص یا خصوصي مشیر رابرټ مولر د پلټنو نچوړ یا خلاصه کې ویلي شوی نه خو صدر ٹرمپ او نه د هغه د انتخابي کمپاین د ډلې بل یو تن د روس سره او امریکایي انتخاباتو کې د لاسوخنې لپاره سازش کړي. د خبره د تیر اتوار یا یکشنبې پر ورځ د رابرټ مولر د راپور په نچوړ کې شوې. په دغه خلاصه کې د دې پوښتنې چې آیا صدر ټرمپ د رابرټ مولر لخوا کېدونکې پلټنه کې لاسوخنه یا مداخلت کړي او کنه. هغه لیبار ویلي راپور دا نه وایي چې صدر ټرمپ څه جرم کړي خو دغه راپور صدر ټرمپ سپین هم نه ګرځوي. ویلیام بارډ د تیرو 22 میاشتو راهیسې د روانو پلټنو وروسته تیار شوی راپورټ خلاصه د تیرې اتوار یا یکشنبې پر ورځ خپره کړې وه. هغه لیبارډ د راپورټ په اړه ویلي که څه هم د یو شمېر روسي تنانو لخوا ورته سو وارې د مرستو وړاندیزونه شوي وو خو داسې هیڅ ثبوت نشته دی چې د ټرمپ د کمپین ډلې په اړه ثبوتونه نه دي ترلاسه شوي. هغه لیبارډ لیکلي داسې پوره ثبوتونه نه دي ترلاسه شوي چې صدر ټرمپ د انصاف په لاره کې د خنډانو جوړولو څه جرم ترسره کړی وي. د نوموړي په وینا دغه خبره په داسې اساس هم نه ده شوي چې ګنی یو موجوده صدر داسې سرکار نه شي کولی. که څه هم د امریکا سرکاري وکیل ویلي چې صدر ټرمپ په ممکنه توګه پاک نه دی خو صدر ټرمپ بیا تیر ورځ په یو ټویټ کې لیکلي هیڅ سازش یې نه دی کړی نه څه خنډ یې جوړ کړی ټول په ټوله او بشپړه پاک دي امریکایان ترې ټول خبر دی. صدر ټرمپ وروسته بیا خبریالانو ته ویلي چې دغه پلټنې بې ځایه دي او ما اورېدلې زموږ د هیواد لپاره یو شرم دی چې دغه هر څه یې ولیدل. دا یو شرم دی چې یو صدر د دې هر څه نه تیریږي. دا د یو صدر د ښکته یا لاندې پرځولو هڅه وه چې ناکامه شوه. د ویلیام بار لخوا د رابرټ مولر د پلټنو په دغه خلاصه کې په ډاګه شوي چې د نږدې دوو کالو په دغه پلټنو کې د هغلي مولر سره 19 وکیلانو د اف بی آی 6 افسرانو یا ایجنټانو کار کړی. تر 3000 پورې نوټس یې جاري کړي. تر 1500 پورې ګواهانو سره خبرې کړي او د 1500 کسانو د لټون ورنټ یې خبرې کړي دي. د امریکایي کانګرس یو شمېر غړي چې د ډیموکراټانو تر څنګ د ریپبلیکن هم پکې شامل دي غواړي چې هغلي بار دې سره د دغه ثبوتونو چې د هغلي مولر نه ترلاسه کړي راپورټ په بشپړه یا مکمله توګه خپور کړي. د کانګرس د غړي غواړي چې هغلي بار د خلاصې هغه برخه هم وګوري چې پکې ویلي شوی چې صدر پاک نه دی. که څه هم د ټرمپ وایي چې په هیڅ کار کې هم تورن نه دی ګرځول شوی. د کال 2014 د امریکې صدارتي انتخابات صدر ډانلډ ټرمپ وګټل خو د هغه د صدارت لومړی دوه کاله د رابرټ مولر د تحقیقاتو د سوري لاندې تیر شول. د صدر ټرمپ مخالفین وایي روس په صدارتي انتخاباتو کې د صدر ټرمپ په حق کې لاسوخنه کړې ده خو ڈانلڈ ٹرمپ دا خبر ردوی هغه په دې لړکی د تحقیقاتو هم مخالف وو.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره
د سولې نوبل انعام د سواد ملال
ډاکټر اشرف غنی نن د خپل
د سیمه امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمن سب د کنټرول پکره
اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل زلې
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوسه هم
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
ګران خبر مردونکو د وایس اف امریکا ډیو رادیو سره نه خبرونه هم په دې ځای کې پاتې رسیږي. د ډیو رادیو خبرونه تاسو د ډیو رادیو په ویب پاڼه www.voadiveradio.com باندې چلی ری ساته کته شي. پدغه کې تازه خبرونه راپورونه مرکې او د ډیو رادیو تمام پروګرامونه ریکارډډ راته وی. او پدرمندونکو یادونه درکو چې د پاکستان په وخت باندې د مزګر شپږ د افغانستان په وخت پینې مې به د ډیو رادیو همکاران یو واري بیا ساسې په وړاندې تازه خبرونه راپورونه مرکو سره راځي. د دې خبرونه څخه زه اشرف من په ټینګ کې راځم. زموږ همکار دان رشید او کالون ستاسو نه اجازه اخلو. خاورو ته غواړو خا د آباد اوسئ. د لا پامل